ستاسي بيغام ستاسي نظر.
د مازدیګر څلور بجې او دیرش دقیقې شوې. زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. قدرمن اوریدونکو، شیبه وروسته د زهرو کاروان ځانګړی پروګرام خپرېږي، خو له هغه مخکې پام وکړئ خبرونو ته. د ملګرو ملتونو امنیت شورا وایي چې طالبان له القاعده شبکې او د پاکستاني طالبانو له تحریک سره پیاوړي اړیکې لري او نورې تروریستي ډلې هم د دوی تر واکمنۍ لاندې فعالیت او ازادي لري. د امنیت شورا د بندیزونو د څارنې او څیړنې کمیټې په خپل راپور کې چې د جون په لومړۍ نیټه چمتو شوی او پرون خپور شوی ویلي، طالبانو د دوحې د موافقې له مخې د تروریزم پر ضد مبارزې په برخه کې خپلې ژمنې نه دي عملي کړي. د طالبانو حکومت د دې راپور په اړه تر اوسه غبرګون نه دی ښودلی، خو مخکې د تروریستي ډلو سره خپل اړیکې رد کړي او ویلي دي چې اجازه نه ورکوي د افغانستان خاوره د بل هیواد پر ضد ورکارول شي. نتایج شوي راپورونه وایي چې په افغانستان کې د اسلامي دولت ډلې یادایش د خراسان څنګ مشر ثناء الله غفاري چې په شهاب المهاجر هم مشهور دی وشل شوی. د امریکا د پوځ مرکزي قرارګاه یا سنټکام د امریکا غږ راډیو ته ویلي چې دوی هم د تېرې اونۍ په ترڅ کې په کونړ ولایت کې د المهاجر د وشل کېدو راپورونه ترلاسه کړل، خو د سنټکام یو چارواکي یادونه کړې چې دی اوس مهال په دې اړه هیڅ نشي ویلی. پاکستاني رسنیو پرون د پاکستاني طالبانو یا ټي ټي پي د سرچینو هب په حواله خبر ورکړ چې المهاجر په کونړ ولایت کې وژل شوی، خو دې رسنیو نه دی ویلي چې نوموړی څنګه او د چا لخوا وژل شوی. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن به راتلونکې اونۍ چین ته ولاړ شي. دا سفر چې پخوا په فبروري میاشت کې پلان شوی و، ځکه وځنډېده چې امریکا پر فضا د چین یو مشکوک څارونکی بالون ولیدل شو او بیا امریکا وویشت او اعتراض یې وکړ. وروسته له دې چې په 2013 کال کې بلینکن د مایک پومپیو پر ځای د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر په توګه وټاکل شو، دا چین ته د ده لومړی سفر دی. د اوکراین پوځ نن اعلان وکړ چې د اودیسا پر بندري ښار د تیرې شپې د بي پیلوټ الوتکو په بمبارۍ کې یو شمېر کسان مړه او ټپیان شوي. د اوکراین د پوځ عملیاتي قومندان پر فیسبوک لیکلي، یو ډرون الوتکه چې د هوایي مدافع ځواکونو ویشتلې وه پر یوې څوپوړیزه ودانۍ لګېدلې چې د اور لګېدو سبب شوې ده. راپورونه وایي چې د اور د دریو ملکیانو ژوند اخیستی او شپږویشت تنه نور یې ټپیان کړي. د اوکراین هوایي ځواکونه هم درز وایي چې روسیې پر اوکراین د 15 ډرون الوتکو او اتو توغندیو په وسیله برید وکړ چې له دې ډلې په ایران کې جوړ شوي 40 بی پیلوټ الوتکې نسکوري کړي او دوه بالستیک توغندې په هوا کې وشتلې دي. او د افغانستان د فوټبال ملي لوبډله د مرکزی آسیا د اتلولۍ د جام په ترڅ کې خپل لومړی لوبه له کوربه قرغزستان سره کوي. د افغانستان د فوټبال فدراسیون د خبر له مخې دا سیالي نن د کابل په وخت د ماښام په 9:30 بجو پیلېږي.
د زهرو کاروان
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو، السلام علیکم. د زهرو کاروان د دیونی خبرونه ته مو هرکلی کوم. د زهرو کاروان د دیونی په خبرونه کې مستاسل لپاره د مطالب چمتو کړی دی. السیس موشیسه وایي چې په هلمند ولایت کې د کوکنارو د کښت اندازه تر 0 هکتارو راکته شوې ده.
د کوکنارو د کښت اندازه له 2 لک هکتارو څخه راکمېدل یو مهمه مسله ده.
په یو بل راپور کې به واورئ چې د افغانستان لپاره د امریکا متحده ایالتونو ځانګړي استازي توماس ویست په افغانستان کې د کوکنارو د کښت د کمېدو په اړه د راپورونو هرکلی کړی.
ولایت هلمند بیشتر از 2 د هر 20 کښتونه.
هلمند ولایت کې په تیرو 2 پیړیو کې د ټول افغانستان یا ټول سیمې په کچه ډیر کوکنار کرل کېدل. په یو ځلی 99% کمښت په دې ولایت کې د بیا غور خبره ده.
دا چې نشه یي مواد ولې پر مسانه ناوړه اغېزې کوي، په دې اړه مو له ډاکټر ګل اصغر شریفیار سره مرکه کړي.
معتاد نه څاڅکی څاڅکی تشنتیازي هر وخت ځي او همدارنګه کېدلی شي چې د تشنتیاز سوخت د مسانې د پړسوبو د مسانې د دردونو او همدارنګه د مسانې د مختلفو میکروبونو سبب شي.
د سردار محمد په نوم یو معتاد وایي چې د اعتیاد له امله سوال کولو ته اړ سویم.
کوچنی کوچنی اولادونه لرم په کور کې اته کس یو ګرد ما لاس ته ګوري نو چې ریشاس دا اوس لاړم په مسجد کې مونځ وکړې وړې مې ډغم وکړې مال خدای وس دا بچیانو مې وژږې اکور ودان بس څلوېښت دوه سوه افغانۍ راټولې شولې.
او د پروګرام په پای کې یو په زړه پورې ډرامه لرو.
لور مې هره ورځ وایي په نن یې غبرګ لاسونه ور مات کړ اوس به شفاخانه کې بسترې ده.
دا خو ډېر بد کار سوی دی.
رښتیا هم چې ډېره بده پېښه ده.
اوس خپرونه په یو راپور پیل کوو. د یو برطانوي بنسټ د سروې پایلې ښیي چې سږ کال په هلمند ولایت کې د تیرو شلو کالو په پرتله د کوکنارو کښت ډیر کم سوی دی. دا سروې چې د السیس موسسې لخوا د کوکنارو د کښت په اړه د سټلایټ په واسطه ترسره سوې ښیي چې په هلمند ولایت کې د کوکنارو د کښت اندازه له یو لک هکټاره څخه تر زرو هکټارو پورې راکته سوې ده. خو د طالبانو حکومت ادعا کوي چې د افغانستان په ټولو ولایتونو کې د کوکنارو کښت صفر ته نږدې سوی دی. د موضوع نور جزئیات په دې راپور کې واورو.
د السیس په نوم یوې برطانوي موسسې په افغانستان کې د کوکنارو د کښت، نشي موادو تولید او قاچاقو د وضعیت په اړه په هلمند ولایت کې د سټلایټ په وسیله د کوکنارو د کښت نمونې سروې کړې ده. د دې سروې پایلې چې د سټلایټ په وسیله اټکل شوي ښیي چې په روان فصل کې په هلمند ولایت کې تر زرو هکټارو لږو مځکو کې کوکنار کرل شوي دي. یو بل سروې چې راپور یې پروسږ کال د ملګرو ملتونو له نشي موادو سره د مبارزې ادارې لخوا د قوس په میاشت کې خپور شو، پر بنسټ یې پروسږ کال په افغانستان کې په 2,03,000 هکټار مځکو کې کوکنار کرل شوي و چې له دې جملې څخه 1,06,000 هکټار مځکو یوازې له هلمند ولایت سره اړه درلوده. د السیس موسسې د راپور لیکونکي ډیوډ منسفیلډ وایي که څه هم دا تر وخت مخکې خبره ده چې په افغانستان کې د تریاکو د تولید د کمېدو په اړه خوشبین واوسو، خدا چې په هلمند ولایت کې د کوکنارو کښت کم شوی یو ښه پرمختګ دی.
د کوکنارو د کښت اندازه له 200,000 هکټارو څخه راکمېدل یو مهمه مسله ده. اوس خو موږ د کوکنارو د کښت منع کولو په پړاو کې یو. نورې پایلې به په راتلونکو میاشتو او کلونو کې معلومې شي، خو تر اوسه لا د کوکنارو فصل په ټولو سیمو په تیره بیا بدخشان ولایت کې پای ته نه دی رسیدلی. اما کله چې وینو پخوا 80% کوکنار په هلمند ولایت کې کرل کېدل او اوس یې اندازه دومره ډېره راټیټه شوې، دا کموالی د پام وړ دی.
د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزارت لخوا خپلې سوې شمېرې ښیي چې په تېرو دریو میاشتو کې د دوی نظامیانو د افغانستان په نږدې 1.5 ولایتونو کې تر 10,000 جریبه ډېرې مځکې د کوکنارو له کښت څخه پاکې کړې دي. هغه راپورونه چې دې وزارت خپاره کړي ښیي چې سږ کال په داسې ولایتونو کې هم کوکنار کرل شوي چې هلته په تېرو 9 کالو کې د کوکنارو کښت صفر شوی و. په دې لړ کې ننګرهار، کونړ، لغمان او بل هغه ولایتونه دي چې په وروستیو کلونو کې د کوکنارو کښت پکې صفر سوی، خو سږ کال د پام وړ کوکنار پکې کرل سوي دي. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد د السیس موسسې راپور ته ګوته نیسي او ادعا کوي چې په افغانستان کې د کوکنارو کښت صفر سوی دی.
په ډیرو کمو جونو کې هم احتمال دی په لرو پرتو سیمو او غریزو سیمو یا چار دیوالو کې د دل سوې په ځینو ولایتو کې هغو هم د وزارت دخلې ټیمونه ورغله هغه یې ټول تخریب کړل. البته دا وروستی تحقیق چې کوم برطانوي شرکت کړی دومره باید وویل چې هغه هم بشپړ واقعیت نه دی منعکس کړی، یعنې په ایچ جي کې هم د کوکنارو کښت نه ده پاتې، نه نوي فیصده موږ ویلی شو له منځه تللی.
د افغانستان په ګرمسیرو یا تودو سیمو کې د کوکنارو روان فصل پای ته رسېدلی او اوس مهال د ملګرو ملتونو سازمان او طالبان حکومت پر یو وخت جلا جلا د کوکنارو د کښت په اړه سروې کوي. ملګري ملتونه د یو برطانوي پوهنتون په همکارۍ د سټلایټ په وسیله سروې کوي او د طالبانو حکومت هم د 5,000,000 افغانیو په لګښت د مځکې له لارې سروې پیل کړې ده.
ترنو اورېدونکو، اوس په دې اړه راپور لرو چې د افغانستان لپاره د امریکا متحده ایالتونو ځانګړی استازی توماس ویست په افغانستان کې د کوکنارو د کښت د کمېدو په اړه د راپورونو هرکلی کړی او په دې برخه کې د طالبانو اقدامات مؤثر بللی دي. خو د امریکا متحده ایالتونو د کانګریس یو غړي د توماس ویست د څرګندونو په اړه غبرګون ښودلی دی. د کانګریس د بهرنیو اړیکو د کمیټې رئیس مایکل مککل د ټام ویست څرګندونې د شرم وړ بللی او دی یې په ځان ښودنې تورن کړی دی. د موضوع نور جزئیات په دې راپور کې واورو.
د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړی استازی وایي د کوکنارو او تریاکو په تولید کې د پام وړ کمښت په برخه کې د طالبانو د تګلارو په اړه راپورونه د اعتبار وړ او مهم دي. وست د چهار شنبه ورځ په مخام په وجود کې زیاته کړي چې هر هیواد په سیمه او بهر کې له نشې توکو پاک افغانستان کې ګډي ګټې لري. هغه په خپل ټویټر لیکلي هغه راپورونه چې طالبانو داسې تګلارې پلي کړي چې سږکال د کوکنارو تریاکو په تولید کې د پام وړ کمښت راوړی د اعتبار وړ او مهم دي. هر هیواد په سیمه او بهر کې له نشې توکو پاک افغانستان کې ګډي ګټې لري. د ټام ویست او خبرو ته د امریکا کانګرس د استازو جرګې د بهرنیو اړیکو د کمیټې مشر مایکل مکال غبرګون ښودلی او دا خبرې د شرم وړ او خورا ګمراه کوونکي بللې دي. مایک مکال په خپل ټویټر لیکلي طالبان په فعاله توګه افغان ښځې او نجونې ځپي، په عام محضر کې دامونه کوي، امریکایان ارغمل نیسي، القاعده ته خوندي تروریستي ځایونه ورکوي او د امریکا لخوا د یو مشروع حکومت په توګه په رسمیت نه پیژندل کیږي. خو بیا هم د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړی استازی د دوی ستاینه مناسبه ګڼي. هغه زیاته کړې دا د شرم وړ او خورا ګمراه کوونکي ده. په حقیقت کې امریکا په افغانستان کې د کوکنارو د کښت د کمولو لپاره د مالیه ورکوونکو میلیاردونه ډالره لګوي، نو د افغانستان لپاره د متحده ایالاتو ځانګړی استازی په اصل کې هڅه کوي چې د ځان ستاینه وکړي. له دې سره خوا کې د یوې برېټانوي موسسې السیس د سروې پایلې ښیي چې سږ کال په هلمند ولایت کې د تیرو شلو کلونو په پرتله د کوکنارو کښت ډیر کم شوی دی. د دې موسسې راپور ښیي چې پخوا 80% کوکنار په هلمند ولایت کرل کېدل او اوس یې اندازه ډیره راټیټه شوې چې په وینا یې دا کموالی د پام وړ دی. په ورته وخت کې د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو وزارت مرستیال بیان زی احمد تکل رسنیو ته په استول شوي پیغام کې ادعا کړې چې دوی د مشر له فرمان وروسته د کوکنارو کښت او قاچاق په افغانستان کې سفر شوی.
موږ بیا هم په هغه رسنیو ته یا هم هغه سازمانونه چې د کوکنارو د کښت او قاچاق په برخه کې ځینې پیسدي ښودلی دي چې 89% د کچیر هغوی سیمو ته لاړ سي او هغه سیمې چې دوی په خپلو راپورونو کې یادې کړي دي هغوی ته لاسرسی ولري. ممکن هغوی به درک کړي چې په ټول افغانستان کې د کوکنارو د کښت او قاچاق کچه صفر ته راټیټه سوې ده او هیڅ چیرته هم د کوکنارو کرکیله اوس نه ده ترسره سوې.
د تیر جمهوری نظام د کورنیو چارو وزارت له نشې موادو سره د مبارزې معینیت د سروې پخوانی رئیس سید نجیب الله احمدی وی ورکړل شوی معلومات د بیا کتنې وړ دي.
ولایت هلمند بیشتر از دو ده هر بیشترین کشت کننده.
هلمند ولایت کې په تیرو دوو پیړیو کې د ټول افغانستان یا ټول سیمې په کچه ډیر کوکنار کرل کېدل. په یو ځلی 99% کمښت په دې ولایت کې د بیا غور خبره ده. په روان کال کې بزګران سخت زیانمن شول او قاچاقبرانو سختې پیسې وګټلې د دې لپاره چې د نشه یي توکو قیمت ډیر لوړ شو.
دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزارت لخوا خپرې شوې شمیرې ښیي چې په تیرو دریو میاشتو کې د دوی نظامیانو د افغانستان په نږدې دیرشو ولایتونو کې تر 10,000 جریبه ډېرې ځمکې د کوکنارو له کښت څخه پاکې کړې دي.
د زهرو کاربن په دې خپرونه کې د نشې موادو ټول اړخونه څېړل کیږي. په یاد ولرئ چې دا خپرونه د ازادي راډیو پر ویب پاڼه فیسبوک او ټویټر باندې هم اورېدلی شئ.
ترنو اوریدونکو، تاسو کولی شئ چې د ازادي راډیو خپرونې 24 ساعته د سهار له شپږو څخه بیا د ماښام تر شپږو بجو پورې په لنډو څپو 19, 21 او 25 مترو او د ماښام له شپږو څخه بیا د سهار تر شپږو بجو پورې په 1296 منځنۍ څپو باندې واورئ. طبي ډاکټران وایي چې نشه یي مواد د انسان پر بولي سیستم ناوړه اغېزې کوي. په تېره بیا که ډېر استعمال شي پر مثانه ډېرې ناوړه اغېزې کوي. دا چې نشه یي مواد ولې پر مثانه ناوړه اغېزې کوي او څنګه کولای شو چې پر مثانه د نشه یي موادو د اغېزو مخه ونیسو، په دې اړه مو له ډاکټر ګل اصغر شریفیار سره مرکه کړې او په پیل کې مو پوښتلی چې په عمومي ډول نشه یي مواد پر مثانه کومې ناوړه اغېزې کوي.
مخدره توکي په بدن کې یا خصوصا په مثانه باندې دوه نوع تاثیرات منځته راوړي. کیدلی شي دغه ماسرې یا کومې حلقي چې دي چې د ګردو د فیفونو یا حالبونو نه مثانې سره وصل دي او یا د مثانې نه بهر اهلیل سره خارج خوا ته وصل دي. کیدلی شي دغه حلقي یا ماسرې چې دي د دې د تنګوالي سبب شي. کچیرته دغه ماسرې تنګیږي او ټیټیږي نو په نتیجه کې ادرار نه تخلیه کیږي او هم کله چې د حالبونو نه د ګردو د پیپونو نه ادرار مثانې ته راځي دلته هم بندش موجود دی. ادرار هلته پاتې کیږي او مثانې ته نه راځي او بالاخره د مثانې نه هم چون دلته ماسرې حلقې چې دي تنګې شوي دي نو بیرون ته هم نه وځي او بلاخره کله چې ادرار بند شي په مثانه کې ډب کیږي، د مثانه د دیوالو د میکروب سبب کیږي، او په نتیجه کې کېدای شي چې کستا سوزاک، د تشمیتیازو سوخت، د تشمیتیازو ناراحتي، د تشمیتیازو بندش، د مثانه دردونه پیدا شي. د دغو خارجي لارو یا د دغو ماسرو د بندېدو په صورت کې کېدلی شي چې مثلا دغه کم ادرار چې د پیپونو نه راځي بیرته وګرځي، په پیپونو کې ډب شي، او پیپونو د یاد حالبینو د پړسوب او د حالبینو د میکروبونو سبب شي، او همدارنګه د دې ځنې کولای شي چې بالاخره دغه ادرار چې په پیپونو کې ډب شي او کتلار نه لري پورته ګردو ته لاړ شي، او بالاخره په ګردو کې د ګردو د پړسوب او د غیر نورمال مایع تجمع، او بالاخره د ګردو یا د بډوډو د مختلفو ناروغیو سبب شي. او کېدلی شي چې مخدره توکي د دغو ماسرو د سستوب سبب شي، او د سستوالي په نتیجه کې داسې کېږي چې ادرار په خپل سر باندې د مثانې او د هیلیل یا د تهذیب ترمنځ چې کومه ماسره ده دا سستیږي، او په نتیجه کې ادرار په خپل سر او یا څاڅکی څاڅکی بهر ته وځي، او کستا د تشو امتیاز او عدم کنټرول پیدا کیږي، او بالاخره کستا په دائم ډول باندې د تشو امتیاز او د نه کنټرول پیدا شي، او بالاخره د معتاد نه څاڅکی څاڅکی تشو امتیاز هر وخت ځي، او همدارنګه کېدلی شي چې د تشو امتیاز سوخت، د مثانې د پړسوب، د مثانې د دردونو، او همدارنګه د مثانې د مختلفو میکروبونو سبب شي.
نشه‌یي مواد ولې پر مثانه ناوړه اغیز کوي؟
نشه‌یي مواد ځکه په مثانه باندې ناوړه اغیز لري چې مخدره توکي کوم چې د اپین خاندان دی یا اوپایل شکم ورته وایي، چې مثلا کاغه طبیع افین وي او یا مصنوعي افین وي چې کوم جوړېږي په لابراتوارو کې، د هغې نه مثلا هیروین دی، مورفین دی، پیټرډین دی، ټرامادول دی، دغه د اپین خاندان چې کوم دی خپله دغه د مثانې کومې ماسرې یا کوم اوهې چې دي چې کوم د حلبونو نه راځي او مثانې ته راځي، او بالاخره د مثانې نه هلیل ته یا خارج ته ادرار دغه کوي، د دغو فوهو د تنګوالي او ټیټوالي سبب کیږي، او په نتیجه کې د ادرار او بندش منځته راځي. او کله چې د ادرار بندش منځته راغلو نو تبن چې هلته اوبه هم چې په کوم ځای کې د پامه اصطلاح یو ځای کې ډنګ شي نو څنګه کیږي؟ خوسا کیږي. دا هم چې کله په مثانې کې ډب کیږي یا په پاس په پیپونو کې ډب کیږي یا په ګردو کې ډب کیږي، په نتیجه کې دلته مختلف میکروبونه دلته مداخله کوي، او بالاخره د مثانې د تخریب، د مثانې یا د التهاب، د ادرار د بندش سبب کیږي. بلدا چې مخدره توکي چې رګونو ته توسو ورکوي لکه اپیډرین، امپیټامین یا امپیټامین ټابلیټ کا شیشا، دغه چې دي بیا دغه د ماسرو د پراخوالي او سستوالي سبب کیږي، چې په نتیجه کې مریض ته یا کس ته د تشو امتیازو نه کنټرول پیدا کیږي، یعنی تشو امتیاز یې تنه څاڅکی څاڅکی په خپل سر باندې ځي. په دې وجه باندې نشئی مواد چون زهر دي او مثانې باندې ناوړه اغیزه غورځوي.
کوم کسان چې تر احتیاط وړاندې د مثانې ناروغي درلوده، نشئی مواد پر هغوی څومره ناوړه اغیز کوي؟
کوم کسان چې د مثانې یا سیسټایټیز یا التهاب یا نورې بندشي ناروغۍ یا کاڼي ولري، هغوی دپاره نشئی مواد سل په سلو کې ضررناک دي، او نور هم د دې دغه مشکل زیاتوي. کوم کسان چې د مثانې پړسوب یا التهاب ولري، د نشئی موادو په استعمال دغه پړسوب نور هم زیاتېږي. همدارنګه خلک چې د مثانې کاڼي یا تیږې ولري، د دې په خاطر چې د نشئی موادو په واسطه د مسانې پوهی یا ماسری بندیږي، ټټکیږي، د تیږې د نه غورځېدو سبب کیږي، او همدارنګه مشکلات نور هم زیاتیږي، او میکروبو ته لا زمینه مشاهدېږي، په نتیجه کې د مسانې تکلیف نور هم زیاتیږي د مخدره موادو په استعمال سره.
د مثانه هغه ناروغي چې د نشې له امله راپیدا شوې وي، آیا د نشې له پریښودلو سره ښه کیږي او که دوام کوي؟
کومو معتادینو ته چې د مخدره موادو په واسطه د مثانې تکلیف پیدا شوی وي او ډېر پیشرفت نه وي کړې، د نشئی موادو په ترک سره بالکل د دې مثانې تکلیف ښه کیږي، او که چېرته نور ضمني عوامل ورسره ولري، میکروبی حالت نور ولري، نو بیا خبره دا ده چې د بولی سیستم ډاکټر یا یورولوژیست ته مراجعه وکړي تر څو پورې ښه تداوی وشي.
راځه کوم مونږ تا ته منتظر وو.
بس دادا زام راغلم، اوس به په ګډه میلا وکړو.
راځه راځه په ښه وخت کې راغلی.
اوهو دا ایرین څه کوئ؟
تاسو غواړئ چې ما معتاد کړئ؟ په یو دود څوک نه معتادېږي.
دا داسې مردار شی دی چې په یو دود یې سړی معتاد کېږي.
دا بیا چا ویله؟
دا خبره مې د ازادۍ راډیو د زهرو کاروان په خپرونه کې واورېده.
خیر دی، پوډر مه وهه، هسې راسره کښېنه.
نور زمونږ انډیوالي ولاړه. زه ولاړم، تاسې زما سره سمه دښمني کوئ.
درنو اوریدونکو، تاسو لازادي رادیو څخه د زهرو کاروان خبرونه اوري. د کندهار ولایت اوسیدونکو سردار محمد شکایت کوي چې په نشئی موادو ککړ چاپیریال څو ځله د دې ته اړ کړی چې تر درملنې وروسته بیرته نشو ته مخ کړي. دې زیاتوي چې اته تنه اولادونه لري، کار نشي کولای او د سوال په پیسو یې گزاره ده. دا چې سردار محمد د نشو له امله نور له څه ډول ستونزو سره مخ شوی دی، دا به خپله د له خولې واورو.
پنځلس کاله کېږي چې زه موټر چلوم. اول سر مې بس د چرسو شروع کړه، د چرسو مې شروع کړه، له کرار بیا څښه شوله، څښې څه بیا پوډر شوله، تاریاک شوله، کریسټال شوله، نو دا مې ګردس کوله. نو بیا طالبانو یو شپږ میاشتې بندي کړم په کندهار کې ما بس کې، نو جوړ شولم، هلته خو نه و پیدا کېدله. دغه ځای چې رایله شولم، رالم په راته خو سرکور مې بیا تلی دی. نو په لوی اختر راغلی یم، تقریبا شپږ میاشتې کېږي. بس تلله مدلی می کار کوي، دلته چرالم بالا ځوانو ته ونیول څه، دلته کرا کرا راتلله مو، اوس بیا پخته سوین، بیا موته ده سوین، ان اوس په پودروم به تخته سولم، په چې مو تخته سولم. نو دلته داسې آزادانه نه، که شای غواړي، که روین غواړي، که د شیدې غواړي، که د لسی غواړي، مقصد پیدا کېږي. نیکشنی اولادونه لرم، په کور کې اته کسه یو، ګرد ما لاسته ګوري. نو چې رښتیاس، نو دلته زه راغلی یم، روزانه کوم، چې روزانه ورځ نه، نو په اته کسه چې بس نه سم چلولی، چې هم په ډېر انداخته یم، هم کور وچلوم. دا اوس لاړم په دا مسجد کښې لمونځ وکړي، واړې مې ډغم وکړي، مال خدای وس، دا بچیان مې وږېږي. اکور یې ودان بس تر څلوېښت دوسه غونډۍ راټولې شولې، نو ډوډۍ مې په رانیوله، بالا یې وړمه بچیانو ته. بس په دا غضب اخته یم، نو الله دې مو دیني خلاص کړي. نو ډېر نفس تنګ یم، که سره خپل د ژوند یم، بس نفس تنګ دی، ولې په ما را بچیان پسېږي. نو ډېر تریخ یم، نو الله دې مو بچه دیني خلاص کړي. دوی اوس کوښښ کوي چې وایي کلینیک ته دې بوزو، بس تر دا خو نو مرګ بهتره دی. ولې سړی رنګزار دی، په کورنۍ کښې هم رنګزار دی، په همسایګانو کښې هم رنګزار دی، په دوکاندارانو هم رنګزار دی، حکومت یې هم وایي مانا پر داسه ډېر ذلیله دی، ډېر ذلیله دی، مرګ پر بهتره دی.
دا ازادي راډیو درنو اوریدونکو، دا د زهرو کاروان خپرونې وروستۍ برخې ته راورسېدو، او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو په زړه پورې ډرامه لرو. د ډرامې کیسه داسې ده چې یاسین خان یو پاک او خواخوږی قومي مشر دی. ده د یوې مهمې موضوع لپاره جرګه جوړه کړې او د خپلې ولسوالۍ ټول قومي مشران او مخور شخصیتونه یې راغوښتي دي. دا چې دا جرګه د څه شي په اړه ده، دا به په ډرامه کې واورو.
خوله میلمنه غواړی؟
او ولې نه غواړو، راځه خدای دې راوله.
دا سپی دې در وګرځوه چې ومې نه داړي.
راځه راځه، نه دې داړي،
چېغه ورک شي.
سلام علیکم.
سلام علیکم خورې، په خیر راغلی.
خبر
ما غوښته
غوښتل خان صاحب ته یوه خبره وکړم. خان صاحب په کور کې دی؟
هو په کور کې دی. حاجي صاحب، و حاجي صاحب
څه وایې؟
یوه ګاونډۍ ښځه راغلې ده، وایي له حاجي صاحب سره کار لرم.
بس دا دی درغله به
خورې، خدای دې خیر کې. څه دې ورته ویل؟
بس خورې پوښتنه مه کوه، خدای دې زما د حاله وسات.
سلام علیکم خورې.
وعلیکم السلام
خورې. خدای دې خیر کې، څه مشکل لرې؟
خان صاحب په لور ژوند مې تباه شو.
څنګه تباه شو؟
مېړه یې پوجرې دی، اول یې خپل ټول جایداد خرڅ کړ، بیا یې زما د لور سره زر خرڅ کړل، وروسته یې د کور ټول سامانونه خرڅ کړل.
زموږ د کلي اکرم یاد یې؟
هو اکرم یادوم.
رښتیا هم چې اکرم ډېر بدمرغ او ظالم سړی دی.
خان صاحب اوس یې په کور کې هېڅ هم نشته، د سر پوړنه یې هم ځکې خرڅ کړ.
هو عملیان دغسې ناوړه کارونه کوي.
خان صاحب لور مې هره ورځ وایي په نن یې غبرګ لاسونه ور مات کړه، اوس په شفاخانه کې بستري ده.
دا خو ډېر بد کار سوی دی.
رښتیا هم چې ډېره بده پېښه ده.
خان صاحب ته خو د کلي مشه دی، دا به ټول څوک وي، د خلکو لورې په ژوندنې په اوس کې سوزل کېږي.
خورې مه ژاړه، زه یې خامخا یوه چاره کوم، بس همدا اوس ځم او یو لاره به ورته پیدا کړم. د خیر
څنګه چاره یې کوې؟
بیا به خبره شي چې زه څنګه چاره کوم. ورونو تاسو غوږ شئ چې جرګه پیل کړو. له خیره
ورونو تاسو چوپ شئ چې یاسین خان څه وایي.
زه زموږ د کلي مشر حاجي دین محمد او د ولسوالۍ نورو مشرانو ته کور ودانی وایم چې په زحمت شول او دې جرګې ته راغلل.
کور د آباد خان صاحب خیر وي.
یاسین خان مهرباني وکړه خبرې شروع کړه چې مشران مو د څه لپاره راغوښتي دي.
حاجي صاحب ته خو خبره چې زموږ په کلي کې معتادین ورځ په ورځ ډېرېږي او د کلیوالو ژوند یې ډېر تریخ کړی دی.
او خان صاحب بېخي خبر یو، پرون اکم خپله مېرمن وهلې ده او غبرګ لاسونه یې ور مات کړي دي.
زه چې معلومات لرم په ټوله ولسوالۍ کې دغه حال دی. مشرانو تاسو دغه سنه ده؟
بالکل اندازه.
بس پوه شوم چې زمونږ او ستاسو ټولو درد یو دی.
او خان صاحب د ټولو ولسوالۍ خلک له معتادینو څخه په تنګ شوي دي.
پروسه کال مو پریکړه وکړه چې زمونږ په ولسوالۍ کې به نه څوک بند او کوکنار کوي او نه به نشي مواد خرڅوي. ستاسو هغه پریکړه یاده ده؟
او خان صاحب یاد مو ده، ولې مو نه ده یاد؟
خو نن پر یو بل مشکل باز کوو.
په کوم مشکل باز کوو خان صاحب؟
تاسو ته معلومه ده چې له معتادینو سره ټوله کورنۍ په عذاب اخته، خو مېرمنې ډېرې ورسره په تکلیف.
ریختیا هم زین معتادین خپل مېرمنې وهی په نشوې اخته کوي.
خان صاحب نارینه خو هسې هم په نشو اخته دي، دا هو علاج به هم کوو، خو باید د معتادینو له لاسه یې ښځې او ماشومان تباه نه شي.
زه هم دغه خبره کوم. مونږ وینو چې ځینو معتادینو خپلې ښځې طلاقي کړي او یا یې په نشو اخته کړي دي. وهل او ټکول خو یې لا پرېږده.
خان صاحب د معتادو ښځو په ګیډه کې ماشوم هم معتاد وي، دا ماشوم څه ګناه لري چې له مور معتاد پیدا شي؟
هو دا خو رښتیا هم ډېر لوی ظلم ده. ماشوم څه ګناه لري؟
ګورئ که مجرد نارینه معتاد شي په ټول کور دومره اغېزه نه کوي، خو معتاد مور سره اولادونه او ټول کور تباه کېږي، ځکه چې کور په ښځه ودان دی.
و دا خو بیخي سمه خبره، بیخي دقیقه خبره. ښه یاسین خان ستا څه خوښه ده چې مونږ اوس څه وکړو؟
زه وایم چې باید تر دې وروسته هیڅوک معتادینو ته خپله لور او خور ور نه کړي. که معتاد دی ځان علاج وکړي، بیا خو معتاد نه دی.
ښه خبره ده. په دې ډول به ځوانان اول خو نشه نه کوي، او که څوک معتاد شو نو د واده له خاطره به د ځان علاج وکړي.
وروڼو خبره به رالنډه کړو. آیا ستاسو خوښه ده چې تر دې وروسته به زمونږ په ولسوالۍ کې هیڅوک هم خپله لور او خور معتاد ته نه ورکوي؟ سمه ده، سمه ده. زمونږ د ولسوالۍ د جرګې فیصله دا ده چې تر دې وروسته به هیڅوک معتاد ته خپله لور او خور نه ورکوي.
دا ازادي راډیو درنو اوریدونکو د دې اونۍ د زهرو کاروان خپرونه پر همدې ځای پای ته ورسیده. تر بیا مو پر لوی او مهربانه الله سپارو. د خدای په امان.
د زهرو کاروان.